فلزي اکساید وای او کچری غیر فلزی مواد بیا د غیر فلزی یا هم د غیر فلزات اکساید نو وای نو په دې برخه کې هم ګران ز کوون کوم را تاسو وینئ چې د هایدروجن عنصر چې د میسو د اکساید سره تعامل کوي کله چې د میسو د اکساید سره میس اکساید یا هم کپر اکساید مر او تاسو وایو تعامل کوي هایدروجن راځي د اکسیجن ځای نیسي او اکسیجن ورڅخه تش کیږي جلا کیږي په نتیجه کې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره کیږي کاپر یا مس ورڅخه یا فلزي مس ورڅخه جلا کیږي او اوبه ورڅخه لاسته راځي چې دا هم د هایدروجن تعاملات خپل د چې سره د فلزي اکسایدونو سره چې یو هم فلزي اکساید مس اکساید کېدای شي البته سوډیم اکساید کېدای شي مګنیزیم اکساید او داسې نور فلزي اکسایدونه لرو چې کېدای شي چې خپل د هایدروجن سره شو کړي تعامل ترسره کړي راځو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې دا چې موږ تاسو هایدروجن عنصر و پیژندل د هایدروجن عنصر کیمیاوي خواص و چې د مختلفو مرکبات او مختلفو عنصرونو سره مختلف تعاملات ترسره کول مختلف مرکبات پور څخه لاسته راوړل کېدل او ډیر فعال غاز و یا هم د فعال غازاتو د جملې څخه شمیرل کېدی نو راځو د لوس په دې برخه کې اوس د هایدروجن لاسته راوړنه وایي چې هایدروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي البته ګران زده کوونکو د هایدروجن عنصر چې د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کال کې چې یو فزیک پو د کوینډینش په نوم سره یادېدل چې خپل د یو فلز او د تیزابو د تعامل څخه هایدروجن عنصر چې شکر کشف کړ چې موږ تاسو وایو خپل د عنصر د استعمال ځایونه هم شته چې په مختلفو ځایونو کې کېدای شي چې استعمال ولري البته د هایدروجن استعمال چې ده کېدای شي د هایدروجن یا هم هایدروجنیشن په واسطه مایع غوړي په جامد غوړي باندې تبدیل کړل شي ځینې بالونه دي د هغو بالونو د ډکولو لپاره البته په کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې څه وکړو استفاده وکړو هغه بالونه چې موږ تاسو وایو کېدای شي زیات وخت بل فضا ته کېدای شي مسافرت وکړل شي مسافرت لپاره دغه بالونه چې شکل هایدروجن ګاز څخه ډکېږي او البته د دې لپاره چې هایدروجن له اکسیجن سره د مخامخ کېدو په وخت کې د سوځیدلو خطر لري نو ځکه اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم ګاز څخه چې شکیږي استفاده کیږي چې هیلیم ګاز بیا یو غیر فعال ګاز ده او خطر نه لري او ګرانه زکون کوم راته سوال چې په زیات کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم راته سوال چې د هایدروجن عنصر څخه شو کړو استفاده وکړو راغلو ګرانو زکونکو د لوس په دې برخه کې البته چې ارزونه ده د ارزونه په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوی دي چې ساسره باید د نوټ کتابچه او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ لومړی سوال د ګرانو زکونکو د هایدروجن سمبولیک نښه ولیکئ دوهم سوال هایدروجن په طبیعت کې څه ډول منتقل کیږي دریم سوال د ګرانو زکونکو وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې ماینستر راوړل شو او سلرم سوال د ګران زکونکو د هایدروجن د استعمال د ځایونو نمونه واخلی چې چیرته د هایدروجن ګاز استعمالیږي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري الله مو مل سه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستي زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوسته شرح خلاصت وایم او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پر می ملتیا وکړي گرانوز د کوونکو زموج او تاسو نننی ورځ درس موضوع ده تیزابونه او الکلی چې د څلور اویې مصپې څخه پیل تر څلور اتیې مصپې پورې به دوام ولري راځو ګرانوز د کوونکو که څه هم موږ او تاسو په تیل وس کې ول وستل چې په پنځم څپرکی کې موږ او تاسو ټول بس رازو گرانوز د کوونکو که څه هم او تاسو په تیر لوست کښې د اکسایډونو په اړه بحث وکړ، رازو په دې لوست کښې به موږ او تاسو تیزاب او الکلي وپیژنو چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کیږي. تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپله له یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوې ده چې د معنا یې تریووالی دی، یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپله د ما یو د اوسیدوس د کلمې څخه مشتق شوې ده چې خپله د تریووالی یا د تروش په معنا سره ده. خپله تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پیژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپله اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي، حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه، عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو، خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج، کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي، تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي، حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي، او په عین وخت کښې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کښې که چیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو، د تیزاب د دې باعث کیږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپله د تیزابي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس الکلي پیژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپله الکلي چې ده، د الکلي کلمه خپله یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي، چې زیاتره دغه الکلي چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپله د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوې ده. یعنی الکلي خپله د همدغې الکلي چې خپله یو عربي کلمه ده اخیستل شوې ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلي په ساده ډول سره ایرې ته هم ووایو. چې راځو د الکلیو خواص ووایو چې الکلي بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلي خواص وای اکثره الکلي یا اکثره مرکبات چې دي هغوی په خپل ځان کښې د هایدروکسیل منفي آیون درلودونکي دي، یا هم د هایدروکسایډ درلودونکي دي. الکلیګان چې دي خپله تریخ خوند درلودونکي دي، او په عین وخت کښې د هر الکلي خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګانې دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو، چې خپله د الکلي ځینې مرکبات چې پکښې استفاده سوي دي لکه شامپو، صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو، د دوی خوندونه نه کتل کیږي. او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي، خو د خوند یا له لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي. او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. که چیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلي استفاده سوي وي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره، نو کیدای سي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه که چیرې تاسو لیدلي اوسئ، ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونو باندې ښه نه لګیږي، کیدای سي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړیږي او یا هم تخریبیږي، چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلیو مثال چې دي خپله دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې، یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو څاڅکي په لتمس کاغذ باندې وشیندل سي، ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي وایي چې دا الکلي ده، یا هم پیژنو چې دا الکلي ده، او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي پوهیږو چې هغه تیزاب ده. تاسو ګران زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلي اوبلن محلولونه وایو، ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلي دواړه وپیژندل. تیزاب او الکلي ګانوی په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي، چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي او الکلي بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په دې اوبلن محلول کښې که چیرې دوی وګورو، موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کښې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کښې الکلي، که چیرې الکلي په نظر کښې ونیسو، په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وینو کېدای سي نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کښې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کېدلی شي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي، یعنی کېدای شي چې په اوبلونو محللونو کښې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي. نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپله یو تیزابي خاصیت لري، اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه سوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کښې که چیرې الکلي ګان په نظر کښې ونیسو، که چیرې الکلي په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کښې ونیسو، موږ او تاسو ویلو چې الکلي ګانې په اوبلن محلول کښې په هایدرو اکساید منفي آیون باندې تجزیه کیږي او الکلي پلاسره کي. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدرو اکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدرو اکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلي ترمنځ تعاملات هم کېدای سي چې ترسره سي. لزو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دي. د مالګې تیزاب دا خپله د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي، چې دا د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، کېدای سي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي، د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي. او په عین وخت کښې بیرته د ګوګړو تیزاب هم دي چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دي د سلفر ډرای اکساید یعنې ګاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزابو څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر ډرای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلي ګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلي ده چې د امونیا ګاز چې د خپله تیز او تخریش کوونکي بوی لري، او په عین وخت کښې یوه الکلي ده چې موږ او تاسو وایي چې دا مرکب خپله د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کښې چشکیږي حاصلیږي او یا هم لاسته راځي، خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سره په تولید کښې هم استفاده کیږي. او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هیواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کې په یو برېښنایي فابریکه کښې په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلې ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې ویني چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کیږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز اسره کړي. او په عین وخت کښې یو بل الکلي هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکسایډ الکلي ده، چې دا الکلي هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کې د دې څخه زیات استفاده کیږي، او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې الکلي خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکسایډ آیونونه جوړوي، نو دا الکلي چې د خپله د سوډیم اکسایډ او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکسایډ د اوبو سره مستقیما یو ځای کیږي، او په نتیجه کې سوډیم هایدرو اکسایډ الکلی په لاس راکوي، چې دا هم هغه مشهورې الکلي ګانې دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو څه پوښتو چې تیزاب او الکلي څه ډول ښودل کیږي، یعنی څه پوهیږو چې دا تیزاب دی او که الکلي. نو د تیزابو او الکلي ښودونکي ته راځو. د تیزابو او الکلیو د ښودونکو لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډیرو عادي یا هم د ډیرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي، یا د هغوی د ډلې څخه شمیرل کیږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلي له خوا څخه اغیزمن کیږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي. چې کله موږ او تاسو ویله چې لتمس کاغذ باندې که چیرې مثال سور رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا تیزاب، او که چیرې شین رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا الکلي ده. او په عین وخت کښې نور طبیعي رنګونه هم شته چې موږ او تاسو کولی شو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلي وښیو. هغه طبیعي رنګونه لکه د سره کرم، او په عین وخت کښې د تورو چایو په پانو کښې دا طبیعي رنګونه موندل کیږي او تیزاب او الکلي پرې ښودل کیږي. او مصنوعي رنګونه هم شتون لري، هغه لکه فینول، فیتالین، میتایل اورنج، او یا هم د تیزابو او الکلیو دا چې دي کولی شي په محلولونو کښې موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودونکي اوسي چې دا تیزاب او که الکلي دي، خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه ښیي، لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلیو اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کښې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلي ګانې موږ او تاسو وویله چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کښې استفاده کیږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کیږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د ستریک تیزاب درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کیږي، چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي. الکلي ګانې دي، د الکلي ګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدرو اکسایډ چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کیږي، کلسیم هایدرو اکسایډ د سمنټو په جوړولو کښې، د پپلستر کولو کښې استفاده کیږي او ډېر زیات استعمال لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده استرونه. چې د 250 صفحې څخه پیل او 250 صفحې پورې به دوام ولري. درېم څپرکی اتم لوست. نو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه. د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید، اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کېدل یا هم کارول کېدل. راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو چې استرونه هم یو نوع عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلېدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولای شو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د عضوي تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه، بیا هم همدې ترتیب دا د سی او یعنی کاربن او اکسیجن، یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو یو اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده، او بیا هم همدې ترتیب سره دا د دوی عمومي فورمول ده. ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري، یا هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي. هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلداره میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه راته کوي چې دا یو ښه مثال د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولای شو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولای شو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل په نوم سره هم یادولای شو. چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې د خپل ایتانول ده، ایتایل الکول ده، چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی ده، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړی چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل وایو. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو، چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولای شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي. لومړی د هغه نوم اخیستل کېږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولای شو د هغوی آی سي ورستاري یعنی، او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب، که چیرې موږ او تاسو ځیر شو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده د ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي، یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده. بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله، موږ او تاسو وویله چې د آی سي یعنی د اسید کلمې پر ځای باندې د اوتید کلمه اضافه کړو. نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته او په پایله کښې مو د دې کلمه اوتید کلمه د اسید کلمې پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای شو چې ترسره کړو، لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت، یو نوی استر ده چې دا ایستر هم په دې ترتیب نومې شوډنه موږ او تاسو په دې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ هم اخلو کوم چې هغه وي د کاربوکسیل د اکسیجن د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نشته وي. نو په دې ترتیب دا وایي چې دا میتال او روسته د ټول مرکب نوم چې خپل د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمې اضافه کول نو وایو چې میتال فارمیت. او په دوام مثال کې موږ تاسو لرو چې میتال اسیتیت. نتیجه کې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ښودنه وه په همدې ترتیب سره موږ تاسو ترسره کړل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو واز دي او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه. په همدې اساس راځو اوس واز دي او غوړي وایو چې وازګي او غوړي څه ته ویل کېږي. وازي او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولی سو چې وازي او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دي هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دي هغوی لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دي یا نباتي غوړي چې دي هغوی همیشه مایع وي هغوی لکه زیتون. یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولی سو د زیتون څخه لاسته راوړو یا هم د پنبه دانه څخه کولی سو چې غوړي چې لاسته راوړو. او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور نور چې دوی ټول نباتي دي او خپل په مایع شکل سره موندل کېږي. یو هم حیواني وازګي چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دي بیوتارین دي او داسې نور دي همیشه موږ او تاسو وویله چې دوی په جامد شکل سره موندل کېږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دي خپل یو قسم مایع غوړي دي چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنې اولیک اسید چې خپل د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولی سو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دي دوی د لیږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي یا هم په جامد باندې تبدیل کړو. دوی چې دي له مهمو غوړیو څخه شمیرل کېږي او د روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامېږي. مایع غوړي چې دي همیشه موږ او تاسو وویله چې د لیږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولی سو چې هغوی په جامد شکل ته واړو ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دي هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلیس په شتون کې کولی سو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی که چیرې موږ او تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجین په نوم سره یو نوه غوړي دي چې په همدې طریقه موږ کولی سو چې دوی جامد شکل ته واړوو او دا مارجین چې د خپله د رنګ او د ښه بوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتوو اضافه کوو چې که چیرې د مارجین غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کښې د ویریدونو د بندېدو لامل سي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامېږي نو د زړه د ناروغۍ لامل کېږي او په همدې ترتیب مختلفو امراضو سبب کېږي چې د دې څخه باید په کمه اندازه استفاده وشي او یعنې استعمال باید ډېر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او فتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د بیوتارین وازګې هم لرو چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دي د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اولین غوړي یا هم هغه وازګې چې لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو مېرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوه مالګه ده چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د منځل لپاره هم کولای شو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. کچیر زیر شو موږ او تاسو حیواني واسي یا نباتي غوړیو ته لسوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره کچیر یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کې موږ کولای شو چې هم ګلسرین لاسته راوړو او هم کولای شو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د منځو د هغه بوی د منځوړلو لپاره کولای شو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کې د مختلفو شکلو عطري مواد او رنگ پکې اضافه کړي، مختلف رنگونه او مختلف خوشبويي درلودل سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې د په دوه ډوله، یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده، چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې د هغوی د شی وازګې څخه جوړیږي، که چیرې وګورو په دوی کښې کولای شو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم پکښې اضافه کړو، او په همدې ترتیب کیدای شي چې په دې صابون کښې د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پیمنځل کېږي یو ارزان قیمته عطر استفاده کړو، او د سوډیم هایدرو اکساید مقدار هم پکې زیات و، په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي، چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده، ایسترونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم سوال، واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي؟ واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیک اسید چې عمومي فرمول یې دا ده، د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري؟ آیا یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده؟ یعنی او نو څلورم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو، چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي، چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده به یستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا ایوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه پیل تر درو پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ټولګۍ ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده چې تېر درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و، د عنصرونو د الکترونو غوښتنو خاصیت و، او دغس ترتیب سره د دوی الکترونی جوړښت و، آینازیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوه آیوني شوه وایو. اټمي شوه هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د یو اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلی وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټمي شوه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی. یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې، دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټمي شعه وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شعه لرو چې موږ او تاسو آیوني شعه د اټمي شعه سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شعه بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې، عبارت ده آیوني شعاع څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی، یعنی په وروسته قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو چې وایو آیوني شعاع وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې که چیرې موږ او تاسو ولو په تېرو لوستونو کښې هم لوستلي وه، د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي، یعنی هغه اوربیټالونه چې وه، اوربیټالونه کښې خپله دا د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیټال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمال شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیټالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي چې د اس په اوربیټال کښې چې موږ او تاسو وښودل، یا هم د دمل په شان د پی په اوربیټال کښې، او داسې نور مختلفو طریقو سره کولای شو چې موږ او تاسو د دوی اټومي شعاع پیدا کړو او آیوني شعاع پیدا کړو. او د عنصرونو اټومي شعاع چې د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپېریال کې که چیرې موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو، اټومي شعاع چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي، خو له کښته څخه بیا مخ پر پورته خوا ته د دوی هغه د اټومي شعاع چې ده چې شي کېږي په پرله پسې ډوله کوچني کېږي، یعنی کمیږي. خو لامل یې چې دی، لامل یې دا دی چې د عنصرونو اټومي نمبر ټاکلو قیمتونو له پورته خوا څخه مخ شته خوا ته زیاتیږي، او د الکتروني قشرونو شمیر هم د یو واحد کچه لوړیږي. یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خوا ته لوړیږي، او اټومي شعاع هم ورسره څه شي کېږي زیاتیږي. خو په پیریود کې، په دوره کې، چیرې دا دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو، د پیریودونو په چاپېریال کښې د عنصرونو اټومي شعاع له چپې خوا څخه یا هم له کیڼې خوا څخه ورشي خوا ته کوچنی، او برعکس د ښي نه او کیڼې خوا ته بیا په پرله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کېږي آیوني شعاع او اټومي شعاع، او برعکس د ښي خوا څخه چپه طرف ته بیا بېرته د دوی اټومي شعاع څه شي کېږي لویږي. خو لامل یې څه شی دی؟ لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج، د هستې مثبت چارج اغیزه په الکتروني قشرونو باندې زیاته ده، او الکترونونه یې د هستې پر چاپېریال باندې څه شي سوي دي؟ راټول سوي دي، راجذب سوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کېږي، لکه څنګه چې تاسو په کولای سئ په دې تصویر کې هم ووینئ، او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولای سو چې موږ او تاسو اټومي شعاع او آیوني شعاع په همدې طریقې سره لاسته راوړو. ترڅو ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شعاع وایو، چې د وندروالز شعاع بیا هغه شعاع ته ویل کېږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شعاع وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونه دي، یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونه موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي، د دوه اټومونو ترمنځ د دوی د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ، دا نیمه فاصلې ته موږ او تاسو د وندروال شعاع وایو، چې یو عمومي فورمول RCO مساوي کېږي یو پر دوه دی، یعنی نیمه فاصله د شیش ترمنځ د دوو هستو ترمنځ عبارت ده وندروالز فاصلې څخه ده، چې شعاع څخه ده، چې دا دی خپله دلته د شعاع یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو کوولانسي شعاع هم لرو. که چیرې وګورو، کوولانسي شعاع بیا داسې تعریف و، که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي، دغه شعاع چې تاسو وینئ یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو، چې کوولانسي شعاع ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ دغه فاصله. مخکې د وندروالز دا مکمله فاصله وه، د دې ځای تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله، اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دغه نیمه فاصلې ته بیا موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو، چې هغه په RC سره شي یا په RCO سره مساوي کېږي یو پر دوه D سره. کولای سئ چې په دې فورمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل د دوی اټمي شوه او عیني شوه د دوراني جدول پر اساس د پورته سه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته سه مخ پر پورته خواته کمیږي. او د پیریدونو پر اساس باندې موږ او تاسو ویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه و چپ طرف ته زیاتیږي، یو د بل برعکس دي. د ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو، چې یو هغه دا چې یو انیوني شوه لویه ده تر اټمي شوه، او اټمي شوه بیا خپله لویه ده تر کیتوني شوه. یعنی انیوني شوه تر چا؟ تر اټمي شوه لویه ده، او کیتوني شوه بیا نسبت چاته؟ اټمي شوه ته کوچنی ده. او په همدې اساس هر څومره چې د اټوم منفي چار ډیریږي هغومره یې اټمي شعا لویږي، او هر څومره چې د اټوم مثبت چار ډیریږي نو شعا یې ورسره چش کیږي کوچنی کیږي. یعنې د یو د بل سره چشته مستقیماً متناسب دي. هر څومره چې منفي چار ډیریږي هغومره یې اټمي شعا ډیریږي، هر څومره چې مثبت چار ډیر شي یا زیات شي نو اټمي شعا یې چش کیږي کوچنی کیږي، یو د بل سره مستقیماً متناسب دي. راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ، که چېرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره، موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چېرې وګورو د دې اټومي شعا د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات شو؟ کلورین منفي یو زیات شو. او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال، مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه. په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده؟ ځکه چې موږ او تاسو ویل هر څومره چې انیوني شوه یا منفي چارج یې چش کیږي زیات کمیږي، هغومره د دوی اټومي شوه چش کیږي لویږي. او په همدې اساس راسې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر، سوډیم مثبت یو، د دوی تر منځ بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شوه یې زیاته ده. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو ویلي وو چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتیږي هغومره یې اټومي شوه چش کیږي کوچنی کیږي. او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه داسې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. او ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو هغه اټومي شوه او آیني شوه راځو اوس موږ او تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پېژنو، چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کیږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري، په مختلفو مختلفو ځایونو کښې خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کیږي، چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو. او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کیږي. دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده، ځکه چې کلک دي، جسامات یې حجم یې دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري چې یا ویلی سي او یا هم چې شي غلیان درجه یې چې شي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي، او جامدات یې هم جامدات دي خپله، او بغیر د په دوی کښې د سیمابو څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپله اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کیږي، او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف مختلف عنصرونه دي، چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم، نیکل او مکنیزیم د دوی سره چش جوړوي، الیازونه جوړوي، چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپله د انتقالي فلزاتو تر منځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کښې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپله د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کیږي، او نادیم چې ده د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کیږي. ځینې نور نور مهم عنصرونه دي، یو هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې نور عنصرونه لکه میکروب، مونیکل، منګانیزم او تیتانیم اوسپنه، دا ټول وایي کیدای شي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي. چې دا خپل یو هم هغه انتقالي عنصرونه وا چې موږ تاسو ویل چې د دې څخه بغیر نور هم ستا چې قیمتي لکه سره زر او سپین زر او پلاتین چې د دوی څخه بیا موږ تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي او زینتي شیان پرې جوړ کړو او داسې نور نور. راځو ګرانو زده کوونکو د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي چارې ولرئ.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.